واش به جشوی احمد چی بریم در صدی رادو پماشمانی خبری مجله که ما هر کلی کبم. در امریکا در بحرانوی چار وزارت وید افغانستان پر پا دوحه که پا جوری دون که غنده که دوی دو دیپلوماتان گردون کبی. میتیو میلر پرون سیشن بی خبریالانو تا ویل چه در افغانستان لپره در دوی زنگره استاز تام ویست او در افغان شزون جون و بشری خونو لپره زنگره استاز رینا امیری با در ملگر ملتول لوری پدی جوری دون که غنده که برخواخلی تاکل شویده چه در غنده در راتون که یک شن بی او دو شن بی پروزو جوره شی. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر خپل ځواکونو ته ویلي چې هیڅ چاته د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه باور نه کړي. د ارګ پر ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د چهارشنبې په ورځ د ختیځ زون له ځواکونو سره په کتلو کې دغه خبره کړې. داعش د ملي مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هغه ډلې دي چې تر ډېره د طالبانو د حکومت وسلوال او سیاسي مخالفت کوي. مولوی کبیر ویلی چې د دوی ځواکونو له داعش سره ښه مبارزه کړې او په خبرې اوس په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوې. داعش په دې وروستیو کې د کابل ښار په لویدیځ او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې پر شیعه مذهبو د بریدونو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته په یوه ورځنۍ لوبه کې 270 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا ټیم اوس بیټنګ کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې فبروري په میاشت کې دا درېمه 50 اووره لوبه ده. لومړۍ به سریلانکا د 240 منډو په توپیر ګټلې وه. دوهمه یوه د 155 منډو په تفاوت خپله کړې وه او دا د دې لړۍ درېمه وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه ده. تر دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یو نلیکې په اوجدو کې نننۍ دوی چاودنې ترهګري عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوجدو کې شوې دي چې د ایران د جنوب شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. په دې چاودنو کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. د اوکراین پر دونسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یوه ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمې دونسک په سلیدوف ښار لګېدلې دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د یوې نوې څېړنې له مخې په نړۍ کې افغانان دوهم کسان دي یا دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واوري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی یا کوپلی به د مرمیو ویشتل شوی وي.
افغان ښځې د یو شمېر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیس خدماتو ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د یوې څېړنې تفصیل اورېدلی شي او د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي.
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمې دایرې شوې دي.
نن په نړۍ کې د میانانو ورځ ده. دا مو هیره نه ده خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوجدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځایه شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومان کار او په کم عمر کې د ودونو لامل د خوندیتوب بحران په لومړي درجه کې دی. اوچا خبرداري ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بے ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولی. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولی. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولی.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېوزلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی ده. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخلو ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خپراوه او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم د کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص کو خو خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لا ته ختم کړی وی دوی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلې قبر موندل شوی. ویل کیږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنځشنبه د سلواخیش په شپږشتمه د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې عمله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پخوانی سر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه اپام پایت ورسی چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګلایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودري شجاع حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامی پارٹی دا شامل دي. نو کدی شمیرو ته موږ ګورو نو د ډیر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکی
په دغه ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړی نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پچ
هغه استعفا ورکړی د خداغي چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې په خوانی نوم یې ټوئیټر وو لیکلی دی چې د جانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل تشکم پاټي هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جانګیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبره ته اشاره وکړه چې استحکام پاکستان پارټي مشر چې دی هغه استعفا ورکړی ده خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغه به د ائتلافي حکومت برخوي.
یو بل خبره ده د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخي د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیاتی چې په پارلمان کې
او 15 سلويختم فارم باندې
او بخښه 15 سلويختم فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه ک چرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي. په پیښور کې هم شوې دي, په بلوچستان کې هم روان دي, په کراچۍ کې هم شوې دي, په پنجاب کې البته اغه خال خال ښکاری. خو کوم
وګورئ په پنجاب کې د دوی اداوی ډېرې دي د تحریک انصاف ګوند
چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي نو کاغه وګورو دغه شمیره لږه دغه نه لږه شانه سی وات د مسلم لیگ نواز نه خو دي کې بیا ځین نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره تا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي د دوی د وکیلانو شمیر تر یو سلاویا زیات شي. دوی خاطه دا خبره کوي
ځینی قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی. اوس فارم وصل وختم بجاری کیږي او بیا ودینه پستا فارم نه سل ویختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پس بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا کی هغه یو بیل موضوع ده. خو چې سوبر ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا د سره بس بدون راشي خو کومګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننې له پاکستان به ایران ته مخه کړو. ایرانی چارواکي د دغه هیواد د گاسو د ویلوی نه لیکې پوښتو کې نننې دوه چاودنې ترهګریز او ویجاړونکي عمل بولی. د چاودنو لقبل د نن لیک شاوخوا کلیو او یو شمیر ولایتونو باندې گاس قطع شوی دی. تفصیل د اسدالدین پراپور.
په ایران کې نننې چاودنې د گاسو هغه لوی نه لیکې په اوګدو کې شوی چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته غاز لیکدوی. دغه نلیکه 1200 کیلومتر اوږدوالی لري او د ایران له غاز لرونکو جنوبی سیمې څخه سرچینه اخلي. رويټرز خبري اجانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو لقبل یوازې د نلیکه نږدې کلیو باندې غاز پرې شوی چې جرب بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د غازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غازو پر نلیکو مبهمه چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننې چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي جګړې او نور هیوادونو ته یې غزیدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو افغان شوزو امجنو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان خبريالان په ځانګړي توګه شزینه خبريالان ځانونه سانسوروي. د رسنیو شمیر ملاتړ بنسټونه وای چې ځان سانسورول د رسنیو د اوریدونکو اعتبار او باور لمنځوړي. جزئیات د سنا ککړ پراپور.
د بشری حقوقو افغان خزو امجنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان کې ډیری خبريالان په ځانګړي توګه خزینه خبريالانې اوس کار دي او هغه کسان چې سمکار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري لګوښ سره مخ دي. رینا امیری د چهارشنبې په ورځ د فبروري د 14مې د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې په خپل ایکس پانل لیکلي، افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې د رسنیو تر ټولو پرانیستې چاپیریال درلود، خو اوس په سیمه کې د رسنیو یو لزپون کې هیوادونو څخه ګڼل کیږي. هغه په ټینګار سره ویلي چې افغانانو په وار وار په ډاګه ویلي چې دوی د مطبوعاتو او رسنیو ازادي غوړي، چې د میرمن امیری په باور مسولیت منل پیوړي کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ښځینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د افغانستان د رسنیو چاپیریال تنګ شوی او نشي کولای د هغه څه په اړه چې روان دي راپور ورکړي. یو له دغو میرمنو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان بشد
د افغانستان رسنه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوزي او امنیتي خبرونه او خبرونه چې د بشري حقوقو جنایتونو پاک لګي نشو خبرولای. په افغانستان کې خبریالان په تیر خجینه خبریالانې د نور ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د نلاسرسي او په پراخه کچه له سانسور سره مخ دي.
یو بل خبریال چې دا هم نغوري نوم یې په راپور کې واخیستل شوی چې د خزینه خبریالانو پر کار د طالبانو د حکومت فشارونه ورستربل زیاتیږي او خزینه خبریالانی له نویو او د وړاندوینې نه ورستونځو سره مخ دي.
اگر یک موضوعی که ما شواهد
مرد که موږ سره داسې موضوعی چې د امارات اسلامي په خلاف وي او موږ ټول شواهد او مدارک هم ولرو بیا هم نشو خبرولی. که د ورځې کومه ګرمه او یا نایاب سوژه وي او وغواړو پرې کار وکړو، دفتر اصلا موږ ته اجازه نه راکوي. خپل سانسوري یو له هغو ستونزو او جدي ننګونو څخه ده چې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤوله سمیه وریزاده وایي په رسنیو فشار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دننه په رسنیو کې ځان سانسورول خپل اوج ته ورسیږي.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخوایم
له بعد مرغه په افغانستان کې د واکمنې ډلې په چوکاټ کې کوم انتقادي تګلار نشته. دوی نه غواړي چې د حکومت او د طالبانو د استبدادي رژیم په کړنو نیوکه وشي او حقایق پټ پاتې کیږي. خلک نشي کولای خپل غږ پورته کړي. رسنۍ د افغانانو یوازینی هیله ده او دا کار د خلکو دردونه نور هم زیاتوي او په حقیقت کې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې دننه رسنۍ د خپل مخاطبینو په وړاندې خپل اعتبار او باور له لاسه ورکړي.
رسانه‌های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خود در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د مطبوعاتو مرستیال مهاجر فرحي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو د طالبان حکومت بیان ذبی الله مجاهد ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان او رسنیو ازادي ته ژمن دي. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه ولګول شول. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي وه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 40 خبریالان د دوی د کار په تړاو نیولې او د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو په منځني سپټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره خبر دې تر رسیدلې چې سریلانکا تر اوسه پوري په شپږ اشاریه څلور ورونو کې شپږ پته منډې کړې دي او بخشی اوس 50 منډې کړې دي. شپږ واخیستل او څلور بیا پسې واخیستل او هیڅ لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. افغان لوب ډله د 268 منډو په جوړېدو سره آوټ شوه. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورځ ده، خو اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول کېده تشې بې شوره بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت د ګلانو ګېډۍ چاکلیټونو ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې به او ځوانانو کې به یو شور او شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول بندې ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمنځي. نو فعلا په دې دولت کې د شمال میږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد مرغ دي طالبانو له بیاجلی واکمنې وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز ولګیده چې دا یو بی ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بے برخې شي،
ان روز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غختل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په یوه وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو پاره څه پیغام پرېږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14 یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجوی دراس په دښ کې ورور مشته بیسم خده سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بیسم خده مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورٹ واوري د یو خورکی وېد ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی د نهمه میاشته چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنې ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه هم یو دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقه وغږیږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خوري دی چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کومه کالیو کې چې بندي ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورتۍ د ژمي د سامان ورو رسو مخه ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګې چې دغه موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودې وي. موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي یو اوس رایته نه ده ورکړي هغه د تین سره مخ ته بالانو اوري موږ بیخي در په در در په در یو زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې عزت
ستاسي پیغام ستاسي نظر